ستړي مشي تاسو مشال رادیو ته واګیاست او دا محل په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دي پروان خبري سات کې به زه پامیر ساحل او بشیر گواخ در سره یو بشیر گواخ با وخت تر وخته تاسو له تازه خبرونو خبروي خبر پختونخوا په شبقدر کې دوه بریدونه شوې دي چې پکې له اتیا زیات کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي د دې او د نورو خبرونو د تفصیل لپاره ورزو بشیر گواخ
د خیبر پختونخوا د چارسدې ضلع په شبقدر کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې له اتیا او زیات کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان شوي دي د رپورټونو تر مخه امریکایانو د پاکستان سره بندي د اسامه بن لادن له کونډو څخه تحقیقات کړي په کراچۍ کې څلور تورن تر هګر نیول شوي او اوس هم د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د چارسدې ضلع په شبقدر کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو څخه دوه شپېته اف سي اهلکارو مړي خپلو کورونو ته روان کړل شوي دي نن سهار په شوو بریدونو کې تر دې دمه دوه اتیا تنه وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان شوي دي دا بریدونه د سرحدي ځواکونو د ټریننګ د مرکز په خوله کې وشول او د چارواکو په وینا په وژل شوو کې نهه شپېته د اف سي نوي اخیستل شوي اهلکار دي د دې پیښې ځینې زخمیان د پېښور لیډي ریډینګ روغتون ته وروړل شوي دي دلته یې یو ډاکټر په اړه وایي
لیډي ریډینګ هسپتال ته یو سلو اوول زخمیان راوړي وو په هغې کې څلوېښت پنځه څلوېښت زخمیان د سړي چا ډېر زیات سخت ژوبل شوي دي اوولس ډیډ باډیز راغلی دوه کسان چې دي هغوی دلته هسپتال کې اوس په حق ورسېدو نو نونس موږ سره په هغه رسېدلي کسانو تعداد دی او 115 یو سل پنځلس شي دي زخمیان دي
تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو پړه په غاړه اخیستی د رپورټونو تر مخه امریکایانو د پاکستان سره بندي د اسامه بن لادن له کونډو څخه تحقیقات کړي امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې د اسامه له دریو میرمنو څخه په داسې حال کې پوښتنې ګربېګنې شوې چې د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکي هم موجود وو پاکستان له دې وړاندې د امریکا دا غوښتنه رد کړې وه چې د اسامه له کونډو څخه دې امریکایان تحقیقات وکړي د یادونې وړ ده چې د یوې پوځي اکیډمۍ سره د القاعده د مشر د موجودیت او د پاکستان له خبرولو پرته د امریکایانو لخوا د هغه د وژلو د اپریشن په مسلې د پاکستان او امریکا اړیکې خراب شوې په کراچۍ ښار کې پولیس وایي چې د تحریک طالبان پاکستان څلور غړي یې نیولي دي د پولیسو په وینا دا کسان یې د پیرآباد له سیمې څخه د دوو ځانمرګو واسکټونو پنځلس کیلو چاودیدونکو موادو او څو میله وسلې سره نیولي په دې اړه د کراچۍ د پولیسو مشر سعود مرزا وایي
اور یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کافی تعلیم یافتہ ہیں
دا چکم نیول شوی طرح گردی دوی ډیر تعلیم یافتہ دی دوی کمپیوٹر او نور چیزونه د طرح گری په کارونو کې د استعمالولو تجربه لري دوی اهم سرکاری ودانی او د قانون نافذونکو ادارو سرتیری په نخ کول غوښتل دوی د کراچۍ له سوداګرو په زور پیسې هم ټولولې
د بشری حقوقو یوې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورت کې ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو په پیښو کې ککړ دي د دې ادارې لخوا په یو نوي خپور شوي رپورت کې زیاته شوې چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوځ په سوونو وګړي وژلې دي د پاکستان د پارلیمنت غړي نن د امریکې لخوا په ایبټ آباد کې د پوځي اپریشن او د اسامه بن لادن په هیواد کې د موجودګۍ په اړه د پاکستاني پوځ سره یو ځای د بندو دروازو تر شا ملاقات کوي د رپورټونو تر مخه به په دې ملاقات کې چې همدا اوس روان دی د پاکستان پوځ د ولس استازو ته د امریکې لخوا د اسامه د وژنې او په ایبټ آباد کې د هغه د هستوګنې په اړه خبرې وشي د هند وزیر اعظم منموهن سنگ وایي چې د ترهګرۍ او بنسټپالنې ورته دی په افغانستان کې لمن نه وهل کیږي هغه نن د افغانستان پارلیمنت ته په وینا کې وویل چې د افغانستان لخوا د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو په بهیر کې د ګوتې نه وهل کیږي منموهن سنگ زیاته کړه چې هند د یو باثباته با امنه او خپلواک افغانستان په حق کې دی چې د خپلو ګاونډیانو سره دوستانه اړیکې ولري هند د افغانستان د بیرغونې په لړ کې له 2001 کال راهیسې خواوشا 1.3 بلیون ډالر لګولی دي کابل ته د خپل سفر په مهال د هند وزیر اعظم وویل چې په راتلونکو څو کلونو کې به د خپلو نوو مرستو په لړ کې نور 500 میلیونه ډالر لګي او د شام حکومت د مظاهرینو په ضد ځینو ښارونو ته پوځیان لیږلي. د شام د صدر بشار الاسد په خلاف مظاهره کوونکو ویلي چې د مارچ د میاشتې له شروع څخه را په دې خوا یې د حکومتي ځواکونو لخوا له 150 څخه زیات ملګري وژل شوي دي. د رپورټونو تر مخه د مظاهره چیانو د مخنیوي لپاره په ټینکونو سنبال د شام پوځونه د هما ښار ته تللي. یاد دی وی چې د شام حکومت مخالفه مظاهره چن د صدر بشار الاسد د استعفا په ملک د ډیموکراټیکو اصلاحاتو غوښتن کې دي. د خبرنو پای
خبرونه تاسو له مشال رادیو اوریدل چې بشیر غاختر اورول www.mashalradio.com باندې هم د خبرونه په خوانی او اوسمهاله ټول اوریدای شي. د خیبر پختونخوا د 400 په شبقدر کې دوا بریدونه شوې دي چې پکې لا اتیا او زیات کسان وژل شوې دي.
دې کې یو موټر سایکل لاغلې دی هغه مخکې دماکو وکړه چې کم څنګه دماکو شو خلک راغون چې نور متا هغه کې نور کې چې دونه څنګه ځات شوې ده.
د شبقدر د 14 پر مهال زیاتره وژل شوي کسان د فرنټیر کانسټبلری غړي دي او د دې ترڅنګ زیات جوبل کسان د پیښور لیډی روډ ریډینګ هسپتال ته راوړل شوي دي.
زه دلته ټریننګ ته راغلی و د ایف سی شنو رنگ روټ یو دغه زوړ رنگ روټان وی چې هغه باندې دماکا وشول او موږ دغه سره دلته لیډی ریډینګ هسپتال پیښور ته د خدمت لپاره راغلی یو.
اوس مهال د پاکستان د تړلو دروازو شاته د پارلمان غونډه هم روانه ده چې پکې د اسامه بن لادن تر وژلې وروسته په پیدا شوی صورتحال باندې غور کیږي. د ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو خو اول به ورشو خپل اوسنی رپورټ ته. دا د زمنګل لومړی رپورت ته خیبر پختونخوا د 400 په شبقدر کې د دوو بریدونو پر مهال لا اتیا زیات کسان وژل شوی دي. زیاتره په دغه کسانو کې د فرنټیر کانسټبلری امنیتی ځواک سرتیری یا رنگ روټان دي. نور حال د سیمه د مشال رادیو خبريال شانواز ترکزی راکوي.
د فرنټیر کانسټبلری قلعه شبقدر ضلع 400 په دروازه کې د دوه ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې تر دې دمه دوه اتیا تنان مړه او د یو سل او سلویخت څخه زیات زخمیان شوی دي. صوبائی سینئر وزیر خیبر پختونخوا بشیر احمد بلور په امړو تنانو کې د فرنټیر کانسټبلری د تنانو شمیره یو کم اویا او خیلا او وی ویل
اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ نہیں آج آ کر دیکھیں
کوم خلق چوای دا زمون جنگ نه دی نورا دی شی او هغه خلکو ته درخواست دی چې د خدای او رسول د پاره د خلکو په سوچونو کې شک مو پیدا کوي بلکې دا وای چې دا زمون جنگ دی او مونږ به کوو د خدای د پاره یو شی او د داسې حالاتو مقابله وکړي.
خدا کے لیے ہمیں مل جل کر ایک پیش پہ ہو کے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں.
دا فرنٹیر کانسٹیبلری خیبر پختونخوا کمانڈنٹ اکبر خان ہوتی ویل چې د اڑان دی سے اطلاعات یا دڑکا نو ملاو.
دیکھ یہ موٹر سائیکل لاغلے دے آگے مخ دماک اوکڑا آگے نہ پاس بیا غلط خرگاڑ ول دی وچ دیو شبل چا خرگاڑ ولاڑو خرگاڑی سرا دیم سڑے ہوا یہ کم سنگ دماک اوش خلق راغون چ نور متا آگے کہ نور کے جی ٹرنگ تے جاتا شوی دا کیونکہ دادا سدن ڈسٹرکٹس دی زیاتی دی پ کنوائی سسٹم کے تلو ہوتل اس کدی دے لوکلی دو نقصان بنو شوی کیونکہ لتا کرکو دی دو کوہاٹ تے دو بنو دے دو لکی دی دغه لکو دیا دی وجنا کیجولٹی ذات شوی دی چاگی وچ نو کنوائی سسٹم کی بٹول چوا.
ایف سی قلا د محمود ایجنسی سره لګیدلې تحصیل شبقدر کې جوړه ده چې د قبایلی سیمې محمود ایجنسی نه تقریبا په 4 کیلومتره فاصله کې پراته ده. پر دې بازار د محمود ایجنسی باجوړ ایجنسی او کونړ افغانستان ته هم د پیښور نه لار تلې ده. د ایف سی یو غړی چې د پیښې پر وخت په ځای کې موجود و صدا سی وای.
یی سجاد خان هم زه ایف سی کې ملازم یم ډیپټی لا روانو مې بدی کې د چوک تر اوسه هم بدی کې درازو شو چې درازو شو ما دې شکل لا واړو چې څنګه چلې بس دې کې خلک هم راځم ډیر د پلین کوچ ملین کوچ ټوله ولاړې د خلک غنګوتل په چټو باندې ټریلینګ سنټر ټریلینګ یو کو نتل په چټو باندې مسافران ډیر خوشاله اخواران بس کلی ته مون رسیدل خواران چې څنګه زه دې خوږی ګر تر روان شو ما نو طلب مې کوم مې ګر خپل ازما بس پدې کې بل د ما کوښ چې بل د ما کوښ زه ودرې زم دې په ځای باندې
پر باچا خان چوک شبقدر کې ولاړ وو حکیم الله نومیږي او همدغه چاودنی په خپل سترګو لیدلې دي.
دغه چوک کې موجود وم او دغه دما تقریبا شپږ بجې وې چې یو دماکو شو او دماکې نه پس اته منټه پس بیا بل دماکو شو چې دلته مو کتل ټول مړي او زخمیان پراته وو او پیرنګ ډېر زیات پیرنګ شو. دغه نه تقریبا چې دماکې نه پس اته منټه پس پیرنګ چالو ما بس یو دوړه شانتی ولیده یو دوړه اوچته شوه او بس بیا اقدم تیاره شوه دونه لوی دماکه وه او دغه نه پس تقریبا چې اوه منټه له پاسه په شپږ باندې بله دماکه وشوه بیا چې رالو ټول زخمیان او دغه پراته وو مړي پراته وو. چیغې والې خو دغه وخت کې یو شیم نو یو نه ګاډیو نه سو چې دا مریضان یې هسپتال ته وړې وې دغه وړې وې هر سړی وتښتېده چې کله لومړی دماکه وشوه نو ټول خلک روته وو ایپسي والا چې روته وو اته منټه پس ورپسې بله دماکه وشوه.
د فرنټیر کانسټیبلري مړ ځوانان دروان میاشتې پر پنځم نیټه د پاسینګ اوټ پریډ ورستو نوې سپایان جوړ شوی او نن سهار خپل خپل کورونو ته د سورزو په چټي روان وو. د سرکاري چارواکو وینا ده چې هم د دې ځوانانو جنازي به هم نن ادا کیږي. د پیخي مسؤلیت د قبایلی سیمې وزیرستان نه وسلوالو طالبانو په خپل سر قبول کړی دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
تاسو د شانواز ترغزی په رپورت کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا د چارسدې په شبخدر کې د فرنټیر کانسټیبلري پر کلا په دوو بریدونو کې ګڼ شمیر کسان وژل شوي او ژوبل دي. ژوبل شوي کسان د پېښور لیډی ریډینګ روغتون ته رسول شوي دي. د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د مړو او ژوبلو په اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
په شبقدر ډیرې کې د ایپسی ټریننګ سنټر مخې ته چې نن سهار دوه بریدونه تر سره شوي د پیخي زخمیان او یو شمیر مړي د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال ته راوړل شوي دي. دا چې هسپتال ته څومره زخمیان او مړي راوړل شوي او د څو تنو حالات یې تشویشناک ښودلی شوی په دې حق له د هسپتال چیف ایگزیکټیو عبدالحمید افریدی مشال ریډیو ته وویل
لیډینګ هسپتال ته یو سل اول زخمیان راوړي په هغه کې سلویخ پنځه سلویخ زخمیان د سری چا ډیر زیات سخت ژوبل شوی دی. اولس ډیډ باډیز راغلی دوه کسان چې دی هغه دلته هسپتال کې اوس په حق رسیدو نو نونس موږ سره په حق رسیدلي کسانو تعداد دی او 115 یو سل پنځلس چې دی زخمیان دي. زموږ ټول سټاف الله فضل دی موجود دی خپل ډیوټي باندې لګیا دی. زموږ سینیئر سټاف سینیئر کنسلټنټس پروفیسران دا ټول لګیا دي او دا مریضان هینډل
د ایف سی یو تن اهلکار چې د فیخي عیني شاهد دی مشال ریډیو ته وایي
زمانو وقار احمد دی د جنوبي وزیرستان نه تعلق لرم. زه دلته ټریننګ ته راغلی د ایف سی شه نوې رنگ روټ یو دغه زوړ رنگ روټان وی چې هغه باندې دماکه وشول او موږ دغه هغه جوبل شول په شو ډیر کسان په نقصان شوی هدي. موږ دغه سره دلته لری ریډینګ هسپتال پېښور ته د خدمت ته پر راغلی او وینمر
د ایف سی یو بل اهلکار وایي چې د ټریننګ مودای پوره شوی و او په چټي کور ته روانو چې دا پی خرامنس تشوه.
ما نوم جان بدل دی او زه په ایف سی کې ملازم ریکروټم. موږ په سنگاوټ شو نو هغه نه پاس لکه چې موږ ته به لکه چټیانې و. موږ سهار د ګیټ نه رابر نو موږ ګاډي ته ولاړو. موږ لکه سامان ومان په کول ګاډي نو هغه کې بس بلاست شو دا موږ په ځان نه وې.
یو تندریور چې د ایف سی اهلکار به تر کوهاټ رسول او په پیخه کې جوبل شوه مشال ریډیو ته وویل
یو قدرې مو واس زه ډرایور او دا ایف سیواله په چټي باندې تلل پېښ کورون ته ال تم ورغل دغه سپیشل کړیو کسان او دا کوارت تلل دا غزي کې ګډ سره وشو په دمو کې وشو خو بس صرف د لاس مې خوګ دی بس بچ
د یادولو د چې د پیخور په لیډی ریډینګ هسپتال کې بیړنۍ حالت ناپیس شوه او د هسپتال انتظامی وایي چې د جوبل شوو کسانو علاج په سمه توګه روان دي. باز محمد عابد مشال ریډیو پیخور.
باز محمد عابد پر رپورٹ کې تاسو واوریدل چې د چارسدې په شبخدر تحصیل کې د فرنټیر کانسټیبلري پر کلا چې کم کسان بریدونه شوي وو دوه نو پر هغه کې چې کم دوه چې کم کسان ژوبل شوي دي او د لیډی ریډینګ روغتون ته راوړل شوي دي. د هغوی خبرې مو واوریدې. د روغتون د مشر خبرې هم واوریدې. د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د داسې بریدونو خطر موجود وو خو د پاکستان امنیتي ادارو د داسې بریدونو د مخنیوي لپاره د نوموړي تر وژنې وروسته څه ځانګړې لار خپل کړې ده او کنه؟ دا پوښتنه مې لږه شېبه مخکې د دفاعي چارو له کارپو بریګیډیر ساده وپوښتله.
دا چې وشو دا خو زما خیال دی ښکاره خبره وه چې د دې به یو رد عمل به پاکستان باندې فوري راځي او لنډ وخت کې به په پاکستان کې خاص کار په امنیتي چې کوم ادارې دي هغې باندې به لاخص به حملې چې کوم دی نو زما خیال دی دا خو مخکې خبره شوې وه. زما خیال دی دې ته پته وه دا یو ډېره ناهلي شوې ده او یو سیکورټي لیپس چې ورته وایي هغه دی چې یو دومره خلق چې کوم دی یا دومره غټ هدف د خلکو لور کې ناغي به خامخا دغه نه फायदा اخلي او دا قسمه دغه به کوي. نو زما په خیال باندې دغه خو په کار و چې حفاظتي اقدامات رشته شوی او داسې ښکاري نه چې دا چې کوم دغه وه دا یاره وه چې دا قسمه حملې به راځي هغه خلکو سنجیدګیا سره په دې باندې غور کړی وی د دې خلاف یې چې کوم دی اقدامات کړي وی چې داسې دومره لوی مارا باندې مرګ جوړل چې کوم دا خو ناهلي ده.
بریګیډیر صاحب تاسو په پوځ کې عمر تیر کړی دی او تاسو ته معلومه یلته چې کومې تګلارې یا پالیسیانې جوړیږي، آیا د پاکستان امنیتي ځواکونو د خپلې تګلارې په بدلولو باندې غور کړی دی او یا غور به کوي د اسامه تر مرګ وروسته؟ که څنګه تاسو څه فکر کوئ؟
داسې د اسامه د مرګ نه پس په کار چې یو سیکورټي الرټ چې کوم دی هغه ټولو امنیتي سوچ ادارې دي هغې ته تللی وی، استخباراتي ادارې دي هغې ته تللی وی، باقي داسې ځایونه چې کوم نرم اهداف دي نو هغې ته هم نگراني چې کوم هوه په کار وه. خو داسې ښکاري چې فی الحال زما په خیال باندې دا چې کومه خطره وه دا سنجیدګۍ سره دې باندې غور نه دی شوی. خاص کر چې کوم نیم فوجي ادارې دي هغې کې داسې قابلیت او اهلیت چې کوم دی نو د هغې فقدان دی، د دوی چې کوم مشران دي هغه په دې دغه کې ماحول کې چې کوم اوسنی پاکستان کې دی دوی د دې د جواب یا د دې خلاف اقدامات کولو زما په خیال باندې قابلیت نه لري او د دې بې پروا شوی غوندې کېدي د داسې خطرو نه. نو د دې لاندې چې کوم دغه دي هغې باندې خو زه غریبان خپل ډیوټي کوي او په ځای باندې ولاړی د دې تربیت کول د دې موجوده ماحول کې چې داسې ترخګري چې کومه ده نو هغه دومره حد ته رسېدلې ده نو دوی له په کار دي چې خپل حفاظتي اقدامات وکړي. خو داسې ښکاري چې فی الحال دې الخ باندې داسې سوچ بچار او دغه چې کوم دی نه دی شوی.
تاسو ویل په سنجیدګۍ یا خو غور نه کوي او یا هم د قابلیت کمی دی، تاسو څه فکر کوئ که پاکستان وغواړي بالخصوص د پاکستان امنیتي ادارې القاعده او طالبانو ته ماتې ورکول شي؟
فی الحال خو چې کوم پالیسي روانه ده هغه کې خو ماته داسې رڼا مخکاری ځکه چې د دې یو مربوط ستراتیژي په کار ده چې دا کومه خطره پاکستان ته پېښه ده دا یو مرکزي اداره وي دا نېشنل کاونټر ټیرزم اتارټي یو جوړه شوې وه. خو هغه چې کوم دی نو د وزیر اعظم او د وزیر داخله د خپلو ترمنځ د کشالې په وجه باندې هغې ته داسې دغه ورنه کړی شو اهمیت ورنه کړی شو او د هغې چې کوم مشر و هغه ډېر قابل پولیس افسر و هغه بیا استعفا ورکړه د هغې نه چې کوم دی ځکه چې هغه مایوسه شو او هغه چې کوم دی نو لاړ دی نه. نو فی الحال خو هغه یو فعاله اداره نه ده، هر یو سړی نن سبا چې کوم دی هغه په خپل ځان له یو دغه کې اوسي یو مربوط پروګرام چې کوم دی هغه نشته، نه مرکزي حکومت څه دې باندې اقدامات کړي دي. تاسو ډېر اندازه لګولی شئ چې کوم د دې د دویم مئی د دغه نه پس ساره نه پس کله دا میډیا والا چې کوم دی راغوستي د فوج مشرانو د استخباراتي مشرانو هغې ته بریفنګ ورکاو د هغې کې هغې هغه شکایت و چې په دې وروستو درېو کالو کې دې حکومت یو ځل هم د فوج یا د استخباراتو مشران نه دي را بللی چې هغې سره په دې معامله باندې خبر و.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سیرون کې
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او دا مهال په پیښور کې 4 بجې او 19 دقیقې دي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د بشري حقوقو په اړه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې پوځ او وسلوالو طالبانو له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده. د رپورت مهمه برخه د مشال رادیو خبريال اسرار علم مومند دروروي.
د بخښنې نړیواله ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورت کې ویلي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې روان پوځي اپریشن له امله یو شمېر ولسي وګړي وژل شوي دي. رپورت زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې ځایي وسلوال لښکرې چې ورته د پوځ مرسته ترلاسه ده یو شمېر مشکوک اورپکي وژلې دي. د بخښنې نړیواله اداره په خپل رپورت کې زیاتوي چې په بلوچستان صوبه او د پاکستان په قبایلي سیمو کې امنیتي اهلکارو یو شمېر کسان عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې یا ماورای عدالت وژلې دي. د بخښنې نړیواله اداره د پاکستان د حقونو کمیسون له مخه وایي چې په سوات سیمه کې د 272 شکمن چرخوخو مړي موندل شوي دي. اداره د ځایي خلکو د خولې وایي چې د دې کسانو د وژنې تر شا په مشکوکه توګه د پوځ لاس دی. د بخنې نړیوال ادارې په خپل رپورت کې دا هم ویلي دی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې اورپا کې په ولسی وګړو تشدد کوي. په رپورت کې د میډیا په اړه ویل شوي چې په 2010 کال کې 19 خبریالان وژل شوي او پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ تر ټولو زیات خطرناک ځای ګرځول شوی دی. رپورت د اقلیتونو په اړه وایي چې پاکستانی حکومت خپل اولس ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. ایمنیسټی انټرنیشنل خپل رپورت کې وایي چې په پاکستان کې د توهین رسالت قانون غلط استعمال شوی دی چې له امله یې لږ تر لږه په 18 احمدیانو، 19 عیسایانو، 8 مسلمانانو او 6 هندوانو مقدمه چلول شوی دی. په دې مقدمو کې زیاتره خارج کړی شوی دی ځکه چې دا مقدمه په دروغ درج کړی شوی وي.
د امنیسټی انټرنیشنل یا د بخښنې د نړیوال ادارې د تازه ترین رپورټ نمو اسرار العالم مومند خبر کړی.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمېره اس ام اس کولای شئ: 0332533333 د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
د رواني میاشتې په دویمه نیټه د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبټاباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژل شو. په پاکستان کې د اسامه موجودیت او بیا د امریکایي ځواکونو عملیاتو په پاکستان کې ډېرې پوښتنې را پیدا کړې دي چې په دې اړه نن تر ټولو تر تړلو دروازو شاته د پارلمان غونډه روانه ده. په غونډه کې د پارلمان د غړو ترڅنګ لوړپوړي پوځي چارواکي هم برخه اخلي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال عالمزیب خان راکوي.
د بندې کمرې دی غونډه کې د وزیر اعظم او فوج سر لخکر به شمول ډی جی آی ایس آی ټول وزیر اعلیګان، د کشمیر وزیر اعظم، د قومي اسمبلی او سینټ ټول ممبران او نور فوجي او سیاسي اهلکار ګډون کوي. د غونډې په شروع کې به ټول مجلس د یو کمیټې شکل اختیار کړي او بیا به عسکري مشران د ایبټاباد اپریشن په اړه بریفینګ ورکوي. د بریفینګ وروسته به د مجلس ټول غړو ته اجازه وي چې خپل خپل پوښتنې وکړي. د بند کمرې دی غونډې لپاره د پارلمان شاوخوا کې د سکیورټی ټینګ ګامونه پورته شوي دي او چاته هم د پارلمان دننه د آډیو ویډیو کیمرو، موبایل ټلیفون یا نور داسې سوزونو وړلو اجازه نشته. دغه شان د تکنیکی عملې نه علاوه نور اهلکار او خبریالان ته هم د پارلمان دننه د تلو اجازه نشته او د غونډې کې ګډون کوونکې هر یو کس به د دې پابند وي چې د غونډې ټولې خبرې د خپل ځان پورې وساتي. د بندې کمرې دننه د نننې غونډه تر کومه حد پورې د ایبټاباد اپریشن په حقلا جوړ شوی فشار کمولی شي؟ د پېښور یونیورسيټي جرنالیزم څانګې استاد عرفان اشرف په جواب کې وایي:
نن څه د کوم په ملک په دوه وخت فشار ده د اسامه بن لادن د هلاکت نه پس، نو دا یو حد پر خموږ دا ویلی شو چې د ان کیمرا کوم بریفینګ دا د دیوژې نه به څه گزارا وشي، خو زه دا کتن نه ګڼم چې د دې بو یو دور رس او ډېر زیات کوم د اثرات دي. دا غي وجه دا غدا چې کوم خلکو ته د ان کیمرا بریفینګ ورکول شي، هغه خلکو عوام سره کوم دا هغه څه تړون نشته، سیس کوم دا د عوام طرف نه دا کوم فشار دا، نو عوام به څنګه دی راضی کوي؟ نو زما نه دا خیال څه دا عوام به په دې راضی شي؟ زما دا خیال دا چې دا سیاسي ګوندونه زکم افغان ظاهري دا کوم عسکري قیادت باندې زموږ د آی ایس آی قیادت باندې زکم هغه افغان د څه دی کوم دا دور نه اهل او څه دی ډیټک کړی نه دي دا معاملات. نو زما نه دا خیال څه دی کې به څه کمې راشي، بلکې زه دا وایم چې دې سره کې دي شي معاملات نور هم سی واشي.
یادونه ورله چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف نننې غونډه کې د ګډون کولو څخه ډډه کړې ده او د مخالف ډلو مشر چودري نثار ویل دي چې د غونډه کې د پسن سرډول خبريالانو ته هم د ګډون کولو اجازه ورکړي شي. عالم زیب خان، مشال رادیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست او په خبر کې 4 بجې او 3 دقیقې دی وس ورسو. یو بل رسنیز کتنې ته د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکا ل ټایمز مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د پاکستان او امریکا د استخباراتي ادارو ترمنځ همکاري ختمه شوې ده. دا چې پاکستانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په دې مرکه کې نور څه ویلي، راځي چې زموږ همکار بوریوال کاکړی درته مهمه برخه دروړوي.
د پنځشنبه په ورځ امریکایي مجلې ټایم سره په مرکه کې سید یوسف رضا ګیلانی ویلي کچیر امریکا له پاکستان سره د باور د پرځای کولو لپاره د پاموړ ګامونه پورته نکړي نو بیا له امریکا سره ملګرتیا د ده حکومت له خطر سره مخامخ کولای شي. وزیر اعظم ګیلانی ویلي د القاعده د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او امریکایي جاسوسي ادارې CIA ترمنځ همکاري پای ته رسیدلې ده او د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترګري پر ضد د جګړې او له افغانستان څخه د پوز د ایستلو پر تګلاره اختلاف شتون لري. یوسف رضا ګیلانی ویلي چې له امریکا سره په اړیکو کې کړکیچ په پاکستان کې دننه د ترګري په وړاندې جګړه اغیزمنولای شي او د هغه په خبره د پاکستان او امریکا ترمنځ د بے باورۍ د شتون په صورت کې به دا هم ګران وي چې د دواړو ملکونو استخباراتي ادارې یو له بل سره معلومات شریک کړي. ټایمز مجله زیاتوي چې پاکستانی وزیر اعظم به د خپلو خبرو په ترڅ کې په وار وار د پاکستان او امریکا ترمنځ د بے باورۍ شکایت کاوه. مجله زیاتوي چې کله د دې لامل په اړه له هغه څخه وپوښتل سو نو هغه وویل چې بے باوري د پاکستان له پلوه نه بلکې د امریکا له خوا ده نو په کار ده چې له هغوی څخه په دې اړه پوښتنه وسی. مجله لیکي چې پاکستانی وزیر اعظم په لومړي ځل په ډاګه په قبایلي سیمو کې د امریکایي بے پیلوټ الوتکو د بریدونو په دې شرط ملاتړ اعلان کړ چې امریکا تر برید کولو وړاندې پاکستان په اعتماد کې واخلي. یوسف رضا ګیلانی ویلي د ده حکومت د هغه ولس په وړاندې جواب دی دی په کوم کې چې له امریکا څخه کرکه زیاتیږي. هغه زیاته کړې ده چې دی یو پوځي امیر نه بلکې یو ولسي کس دی نو کچیرې د ولس رایه د امریکا پر ضد وي نو دی نسی کولای چې له امریکا سره ودرېږي بلکې دی به د ولس رایه ته درناوی کوي. پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژنې په اړه ویلي چې دا زموږ لپاره د حیرانتیا خبره وه چې د ترګري پر ضد امریکا او پاکستان په ګډه مبارزه کوي خو دا عملیات امریکا په خپل سر وکړل.
اوس هم یو بل ورځپاڼې ته کتنه لرو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون روسیې ته د ولسمشر آصف علي زرداری د سفر په اړه یو مقاله خپره کړې چې پکې لیکل شوی چې په پاکستان کې ذوالفقار علي بوټو یوازینی کس و چې نه یوازې له لویدیځو هیوادونو او امریکا سره ښه اړیکې لرل بلکې د منځني ختیځ په ګډون یې له روسیې او چین سره هم غوره اړیکې درلود. زموږ همکار احمد شاه اعظمي دغه مقاله لوستي او مهمه برخه دروړي.
لیکوال مرتضی سولنګي په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې لیکي پاکستان له ډیرو کلونو راهیسی په یو ټوکري کې ډیر زیاتی اګیج دي. په دې هیواد کې یوازنی کس چې دغه روایت مات کړي هغه ذوالفقار علي بوټو چې د خپل ستراتیژیک هدف لپاره د بیل سفارتي وظیفې بنیاد کښېښودي. هغه له لویدیځو هیوادونو او امریکا سره ښې اړیکې ساتلې خو د خپلې بیلې سفارتي کړنلارې له پلوه یوې خواته له منځني ختیځ او بلې خواته له روس او چین سره هم ځانګړې اړیکې ونیولې. تر ذوالفقار علي بوټو وروسته سیاسي حکومتونه هڅه وکړه چې په یو یا بل ډول له روس سره خپلې اړیکې ژوندۍ وساتي خو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته پر افغانستان د روس د قبضې پر مهال ډیر زیان ورسېدی چې تر لسو کلونو یې دوام درلودی. لیکوال زیاتوی بلی خواته د پاکستان گاونډي هیواد هند د سړې جګړې پر مهال نه یوازې لروس بلکې للویدوز هیوادونو سره هم ډیر شي اړیکی وساتلې ان تر دې چې لچین سره هم غوړه اړیکی وساتلې او اوس هم تجارتی او کاروباري تړونونه ورسره لري کڅه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ یو جګړه سوي ده. لیکوال پر مخ لیکي د روسي اتحاد تر ماتې وروسته هم هند نه یوازې له روس سره خپل اړیکې وساتلې بلکې له لویدیځو هیوادونو او امریکا سره هم شې اړیکې لرلې خو پاکستان د روسي اتحاد تر ماتې وروسته لا هم له روس سره اړیکې ونه ساتلې او له لویدیځو هیوادونو او امریکا سره خپل بې نظمه اړیکو ته دوام ورکړي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې امریکا سره د پاکستان اړیکې ډېرې ښې نه دي ولسمشر زرداری د مې پر 11 نیټه مسکو ته په خپل رسمي سفر ورسېدی چې د 1904 اویایم کال راهیسی روسته د یو پاکستانی ولسمشر لومړی سفر دی. د ولسمشر زرداری د درې ورځنی سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د توانایي لوزنامه د ترکمنستان افغانستان او هند ترمنځ نه لیکه د کویلې پرمختللې ټکنالوژي د پاکستان د سټیل پیاوړتیا د یو بل په هیوادونو کې د بینکونو پرانسته د روپی او روبل بدلون او د تجارت ساينس ټکنالوژي او تعلیم په څانګو کې پر لوزنامو بحث کیږي. لیکوال په پای کې لیکي وروسته د ولسمشر زرداری سفر یو ډیر غوره ګام دی.
په پیښور کې 4:30 بجې دي. بشیر ګواخ له تازه خبری سرټکو سره.
د خیبر پختونخوا د چارسدې ضلع په شبقدر کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې له اتیاو زیات کسان وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان شوي دي. د رپورټونو تر مخه امریکایانو د پاکستان سره بندي د اسامه بن لادن له کونډو څخه تحقیقات کړي. د بشري حقونو یوې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورټ کې ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د مورای عدالت وژنو په پیښو کې ککړ دي. د پاکستان پوز د پارلیمنت غړو ته د امریکا لخوا په ایبټ آباد کې د پوځي اپریشن او په هیواد کې د اسامه د موجودګۍ په اړه د بندو دروازو تر شا په ملاقات کې معلومات ورکوي. په کراچۍ کې 4 تورن ترهګر نیول شوي او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ وایي چې د ترهګرۍ او بنسټ پالنې ورته دي په افغانستان کې لمن نه وهل کیږي. د لنډو خبرونو پای مایک بیرته پامیر ساحل تسپار.
مننه بشیر ګواخ ما سره موجود دی او د درته خبرونه واورول. زموږ د یو تکنیکی خرابې له کبله تاسو د دغه خبرونو هغه موسیقي چې وه هغه وانورې دی شو. په روانه خبرونه کې موږ تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو، لکه یو مقاله ده چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته په نړیوالو مطبوعاتو کې لا اوس هم د دې پیښې په بیلابیلو اړخونو باندې باس دوام لري. د دې ترڅنګ د هند لومړی وزیر منموهن سنگ افغانستان ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ له ولسمشر حامد کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې له ترهګرۍ څخه د یو وسیلې په توګه کار واخلي. د دې ترڅنګ افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې نړیوالې ترهګرۍ افغانستان، پاکستان او هندوستان درې واړه له امنیتي ګواښونو سره مخامخ کړي، نو باید د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وشي. په دې باندې رپورټ لرو. د دې ترڅنګ یو بل رپورټ لرو. د روان کال پر مهال په جولای په میاشت کې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیره کم کړي. اکونومیست مجله په خپل یو مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې لا ثبات نشته او جمهوریت هم نه دی په بشپړ ډول پلی شوی. نو بهرنۍ نړۍ کې افغانستان کې چې ثبات نشته او جمهوریت کم واده 10 کاله مخکې کړې وه، هغه هم نه ده پوره کړې. دا مقاله به هم دروو. او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا په کراچۍ کې د مې د 12 په پیښو کې پر ضد جلسه شوې ده. په دې جلسې کې غوښتنه شوې چې د دې پیښو د ذمہوارو کسانو ته د سزا ورکړل شي. په 2008 زیږیز کال کې د هغه وخت د پاکستان ولسمشر جنرال پرویز مشرف د دې هیواد چیف جسټس افتخار محمد چودري ل خپل دندې ګوښه کړی وو. او هغه وخت بیا په د همدې کال په د مې په 12 کراچۍ ته د چیف جسټس قافله روانه وو. دلته بیا د تاوتریخوالي په پیښو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي ول. د اوسنۍ جلسې په اړه باندې تفصیل هم لرو. د دې ترڅنګ تاسو ته موږ په روانه خبرونه کې د شبقدر د پیښې په اړه تفصیلات درکړو. په شبقدر کې نن سهار ځانمرګې برید وشو. بیا تر دې وروسته ویل کېږي چې دویم هم ځانمرګې برید و. ځینې رپورټونه وایي چې نه، دویم بم چې دی هغه په خرګاډي کې خودل شوی و. دا برید د چارسدې ضلع د شبقدر په د اف سی د فرنټیر کانسټبلری پر کلا باندې شوې دي چې په تر دې برید وروسته په دې کې له اتیا زیات کسان وژل شوی دي. بشیر ګواخ را سره ناست دي دغه خبر په اړه تازه تفصیلات د ناخلو. بشیر ګواخ، په دغه برید کې تازه تفصیلات څه وي چې څومره کسان مړه او ژوبل دي؟
په دې کې د زموږ د خبریالانو د وینا تر مخه په دې کې د اتیاو نه زیات کسان وژل شوي دي. دوی درې اتیا تنه ښایي تر اوسه پورې، خو دا شمېره چې ده د مخ په زیاتېدو ده، ځکه کم زخمیان چې دي زمونږ خبریالانو چې د لیډی ریډینګ هسپتال چې چیرته د زخمیان وړل شوي دي، د هغې د چارواکو سره چې خبرې کړي هغه کې وایي چې د ډېرو زیاتو کسانو حالت د اندخنی وړ دی نو دا اومده شمیروم د سیمخ په زیاتېدو ده د دې ترڅنګ د تقریبا د 160 کسانو زیات کسان په دې کې زخمین شوی هم دی په دې پیښه کې او په دې اړه باندې چې نوې کوم معلومات راځي هغه موږ خپل اوریدونکو سره
شریک کړو. بشیر ګواخ د دې ترڅنګ د دغه کسان چې کوم تاسو خودل په دې کې باز محمد عابد چې موږ ته کوم رپورت راکاوه ویل چې څلويخ کسان په دغه ژوبلو کسانو کې داسې دي چې هغه د اندېښنې وړ حالت یې د روغتیايي چارواکي ولته چې کوم ډاکتران دي هغوی وخی پدې کې زیاتره کسان چې کوم عیني شاهدان و هغه ویل چې سهار وختي نن دغه کسان د اف سي رنگروټان وي اسپایان دوی خپل کورونه تروانو لو ډیر زیات گاډي ولاړو په دغه د کلا پر دروازې چې بدلته یو ځانمرګ بریټ شوی دی او دویم بریټ په اړه باندې وسپوري ناسې ځنی کسان وای چې ځانمرګ او ځنی وای چې بیا په خرګاډي کې بم خودل شو
او بل چارواکي هم دی وجن چارواکي وای چې د دې د دومره مرګ ژوبلې رامسته کېدو وجه هم دا و چې دا کوم ریکروټان چې و دا کوم کسان چې نوی دغلته هلکار چې نوی ګمارل شوی و دا نوی اخیستل شوی کسان چې دا چې کلب د قافلې په شکل باندې تلل نو د دې وجنه د غمره پیخرم دومره غټ مرګ ژوب لرمسته شوی د چارواکي دا وای کچیرته ځایی کسان وې صرف نو کېدې شو دومره کسان پکې نه مړ شوی یا ژوبل شوی ځکه په دې کسانو کې د دې اف سي هلکارو کې د کې د ارزینه خلکو د تقریبا د وزیرستان د سیمونه پکې خلکو
د وزیرستان او پکې د مومندو بیا یو موټروان چې هغه د باز محمد عابد سره خبرې کړې دي په روختون کې هغه کوټ ته دا ځنی کسان بیول هغه هم ژوبل شوی دی بیا په روغتون کې ډاکټرانو ویلي دي چې اینم شته ډیر د غم شته د خلک ورسره ډیر زیات راغلي دي د اف سي خپل کسان ورسره راغلي دي او د دوی سره دلته دغه کړی دا نن په دغه کې موږ سره دویم خبر چې هغه د بشري حقوقو نړیوال ادارې ویلي دي چې امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې له بشري حقوقو سرغړونه شوې ده نو په دې اړه باندې کلک تفصیل را ترکې
او ریدونکو ته باید وایو چې مشال ریډیو یو تخنیکی ستونزه را پیدا کړې نو موږ خپل نارمل ریپورتونه هغه کوم ریپورتونه چې دی هغه موږ نشو او وړاندې کولای خو موږ به په هغه ریپورتونو باندې په هغه کوم چې موږ لرو کوم خبرونه چې موږ لرو دا غي تفصیل به موږ تاسو سره شریکو زموږ همکاران به په ژوندۍ بڼه راځي دوی ته ریپورتونه وړاندې کوي د امنیسټي انټرنیشنل د ریپورت خبره تاسو وکړه دا غي نوې ریپورت چې د کوم جاري شوې د 2018 کال په هغه کې دا خبر راغله چې د پاکستان ځواکونو بلوچستان کې ماورای عدالت قتلونه هم کړی دي
و تاسو دا خبره وکړه چې د پاکستان ځواکونو په بلوچستان کې ماورای عدالت قتلونه کړی دي په دغه باندې یو لند بحث لرو ل خپل خبريال عبدالحی کاکړ سره د دې ترڅنګ په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دي چې د پاکستان ځواکونو د عملیاتو پر مهال چې د اورپکو پر ضد عملیات کړی دي په بیلابلو سیمو کې هغه هم دلته د بشري حقوقو سرغړونه کړی ده عبدالله کاکړ لتا سي دا پختنه لرمه چې په داسې حالاتو کې چې داسې د جنگي حالاتي په هغه ځی کې آیا دا ممکن یي چې له بشري حقوقو د سرغړونه په کپ لوی کچ باندې کدا جرمینو په کم کچ باندې خو کم از کم داسې کیږي کله کله ګوله وغورځيږي د عملیاتو پر مهال یا راکټونو وغورځيږي نو خلک پکې وجل کیږي تاسو وایي چې سرغړونه ممکنه ده چې د دې مخنیوي وشي
دا څه ده چې په تاسو لکه ذکر چې وکړي د بلوچستان کې اولته چې سکیږي یا بیا په سواد کې په پاکستان کې ما خیال ک چې کومې ډلې زی چې کوم په جګړه کې بوختي جنگي ډلې دي هغه خپل بیا چې ریاست ته او د ریاست خپل ادارې دي لکه پاوچ پولیس ملیشاوي زما د خیال دی چې کوشش وکړل سي دواړه امکان لري چې هغه کم کړل سي خو د دې لپاره یو ډیر زیات یو بالغ نظر تګلارته ارتیاوی نو ریاست کولای سي چې یو داسې چوکاټ وټاکي او بل کې ټاکل سویم دی په یو ریاست کې چې هغه انسټیټیوشنز لري ادارې لري عدالت لري دغه لري کڅ څوک مشکوک نو هغه کولای شي او بل پاتې سو دغه تاسو چې ګولې ولويږي او داسې خلک وشل کېږي شاید دا امکان و نه لري خو بهرال چونکې پر ریاست ذمہاری ده نو دغه ذمہاری د پوره کولو لپاره یو دقیق پلان تر نظر لاندې ونیسي نو امکان لري چې دغه پوره کې خپل بیا ډلیز چې کوم ډلې دي جنگي ډلې هغه دا کولای شي چې هغه اولسي خلک په نشانه کې ځکه چې هغه د جنگ کې هیڅ رول نه لري نو دا امکان لري.
صحیح عبدالحی کاکړ تاسو د نن چې کوم رپورت راغله د تازه پدې کې دا هم ویل شوې دي چې په پاکستان کې بیلابیلې سیمو کې دا د مذهبي سخت دریزې لکه هم خلک وژل شوې دي او تورن کړل شوې دي پدې باندې به هم لتا سره خبرې کوو باس بکو خو دا محل بوریوال کاکړ را سره په سټوډیو کې موجود دی. بوریوال کاکړ به تاسو ته یو مقاله اوري او زه یو ځل بیا د یادګیرنه درته کوم چې د تخنیکی ستونزې لکه موږ نه شو کولای چې هغه خپله خبرونه په هغه شان جاری وساتو څنګه چې روانه وه. دغه یو مقاله یو خبر تاسو ته دروروي. بوریوال کاکړ د هاکی د لوبې په اړه باندې راځي چې بوریوال دا واوري.
مننه پامیر. لکه څنګه اوریدونکو ته به پته وي چې د 2011 کال ازلان شاه کپ هاکی ټورنمنت په ملایسیا کې دوام لري. دا لوبې د مئی پر 15 نیټه پیل شوې وي او اوه لوبډلې په دې کې برخه لري او تر اوسه ټولې 18 لوبې ترسره شوې دي. په دې لړ کې آسترالیا تر اوسه 15 لوبې کړې دي، څلور یې ګټلې او یوه یې برابره کړې ده، 14 پوینټ لري او پر لومړي نمبر ده. د برتانیې لوبډلې له 15 لوبو څخه درې ګټلې او دوی بایللې دي، د 9 پوینټونو په درلودلو سره پر دویم نمبر ده. اوریدونکو ته دا وایي چې پاکستانی لوبډلې هم له 15 لوبو څخه درې ګټلې او دوی بایللې دي، 9 پوینټ لري خو د نسبتا کمزوري بازی له امله پر دریم نمبر ده. پر څلورم نمبر د نیوزیلند لوبډله ده چې له 15 لوبو څخه یې دوی ګټلې، دوی بایللې او یو یې برابر کړې او پر اوه پوینټ لري. هند شپږ لوبې ترسره کړې دي، دوی ګټلې دي، درې بایللې او یو یې برابر کړې ده، اوه پوینټ لري خو د کمزوري بازی له امله تر نیوزیلند شاته یعنی پر پنځم نمبر ده. د کوریا لوبډلې 15 لوبې کړې دي، یو یې ګټلې، یو یې برابر کړې او درې بایللې دي، څلور پوینټ لري او پر شپږم نمبر ده. همدارنګه د ټورنمنت د کوربا هیواد ملایسیا لوبډله تر ټولو شاته پاتې ده، له 15 لوبو څخه یو ګټلې او څلور یې بایللې دي، یوازې درې پوینټ لري او تر ټولو پر وروستي نمبر یعنی اووم نمبر ده. د ټورنمنت په لړ کې به سبا له درې لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې به برتانیا له کوریا سره بازی کوي، په دویمه لوبه کې به پاکستان له ملایسیا سره لوبېږي او په درېمه لوبه کې به د آسترالیا او نیوزیلند ترمنز بازی تر سره کیږي.
یو جهان مننه بوریوال کاکړ چې تاسو د هاکی د غازلان شاه کپ هاکی ټورنمنت په اړه باندې اتلولې په اړه باندې موږ ته معلومات راکړه. ما سره یو بل خبر دی اوریدونکو. ادا محل په پیښور کې 4 بجې او 20 دقیقې دي. تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او چا چې وس مشال رادیو لګولې وینو هغه ته وایو چې د یوې تخنیکی ستونزې لکه بل مونږ نه شو کولای چې دغه خبرونه په هغه شان په مخ بوزو، یعنی رپورټونه ودرېدل دي د څه وخت لپاره. زبنګا تخنیکی ماهرین پدې باندې لګیا دي کار کوي. ما سره مجید بابر په سټوډیو کې ناشته او مجید بابر تاسو ته یو خبر دروروي چې د په امریکا په نیویارک کې دوه داسې کسان نیول شوي دي چې له افریقا سره تړاو درلود او په دوی باندې ځنې تورونه دي. دا چې څه تورونه دي او دا کسان ولې نیول شوي دي مجید بابر تفصیل درکوي.
ډېره ډېره مننه پامیر ساحل. خبرېدونکو، پرون په نیویارک کې یو دوه کسان نیولې شوې دي. د دوی په اړه یو رپورټ لرو چې د شمالي افریقا سره اړه لرونکي دوه کسان د امریکا په ښار نیویارک کې نیولې شوې دي او تور پرې لګولې شوې ده چې دوی په مینهټن کې د یهودیانو د یوې عبادت خانې د لوزولو، په ګڼ شمېر د یهودیانو د وجلو او د وسلې اخیستلو پلان درلودو. پرون په مینهټن کې د نیویارک ښار میر مایکل بلومبرګ یو خبری غونډه کې د دغو کسانو د نیونې او په دوی د تورونو اعلان وکړ. ښاغلی بلومبرګ وویل چې په دغو کسانو کې یو شپږ 21 کلن احمد فرهانی چې د مراکش اوسیدونکی دی او بل شل کلن محمد ممدوح دی چې د الجزائر اوسیدونکی دی. مایکل بلومبرګ زیاته کړه چې هغه بله ورځ د نیویارک د پولیسو د ادارې تفتیشکارو دوه کسان نیولی دي. هغوی ویلي دي چې دوی غوښتل چې په مینهټن کې یوه لویه د یهودیانو عبادت خانه تباه کړي، نو ځکه دوی یو شمیر وسلې اخیستلې وې او یو لاسي بم هم. د دوی دا سودا د اف بی آی د یو پټ جاسوس سره شوې وه. د نیویارک د میئر دې خبرې نه پس د نیویارک د پولیسو کمشنر ریمنډ کیلی ویلی دي چې په لومړنۍ پلټنو کې داسې کومې نښې نه ښکاري چې ګوندې د دوی په دې منصوبه کې دوی سره القاعده ملګری وه. دین پرته مایکل بلومبرګ چې د نیویارک ښار میئر دی په داسې قسمه ویلی دي چې داسې قسمه یوازې خلک چې په خپل سر داسې قسمه کارونه کوي د چارواکو لپاره ډېره د اندېښنې خبره ده، ځکه چې د داسې قسمه خلکو حرکتونه او نیتونه معلومول د پلټونکو ادارو لپاره ډېر ګران کار دی. دې زیاتوي چې موږ له داسې خلکو نه په اندېښنه کې یو چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته په یوازې سر د نیویارک ښار په نښه کوي، نو ځکه دا نننۍ پیښه د دوی لپاره ډېره مهمه ده. خوګوردونکو د ستمبر د 11 منټې نه پس په نیویارک کې دا د ترهګرۍ 14مه هڅه او دغه ټول پلانونه خلکو په یوازې توګه برابر کړي وو. دا پیښه د هغه پاکستانی فیصل شهزاد نه پس لومړنۍ پیښه ده چې غوښتل یې په ټایم سکوایر کې د چاودیدونکو توکو نه ډک یو ګاډی والوزوي. د تورنولو رسمي کاغذونو کې ویلې شوي دي چې دغو دواړو یو پټ جاسوس ته ویلي وو چې دوی په امریکا کې مسلمانانو سره په سلوک خفه وو او د جهاد لپاره چمتو. کچرې دغو دواړو باندې دا تورونه ثابت شو، نو دوی ته د عمر قید سزا ورکړل کېدای شي.
یو جهان مننه مجید بابر چې تاسو د دغه دوو افریقایي کسانو په اړه معلومات راکړه. د نیویارک په مینهټن سیمه کې د دوو يهوديانو د عبادت پر مرکزونو د برید د چل جوړولو په تور باندې دغه کسان نیول شوي. تر اوسه دا نه ده ثبات چې دغه کسان آیا د القاعده سره تړاو لري او که څنګه. دغه مقالې تفصيلات تاسو ته مجید بابر دروړل. په پاکستان کې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته داسې ډېرې پوښتنې را پیدا شوې دي چې د هغه ځواب معلومولو لپاره هم د دغه هیواد د مخالفو ګوندونو سیاسي مشران هلې ځلې کوي او هم دلته په پاکستان کې د ننه بیلابیل خلق د بیلابیلو طبقو سره تړلي خلق داسې پښتنې راپورته کوي. دغه پښتنو د جواب لپاره دغه پښتنو په اړه باندې د تفصيلاتو لپاره نن د پاکستان په پارلمان کې د تړلو دروازو شاته یو غونډه روانه ده. په دغه غونډه کې اعلی پوزي چارواکي هم برخه اخلي، د پاکستان وزیر اعظم او نور لوړپوړي چارواکي هم پکې موجود دي، د پارلمان غړي هم پکې دي. خبريالانو ته اجازه نشته خو به هر حال په اسلام آباد کې کوم فضا جوړه د محل او د دغه پارلمان د باس په اړه باندې خلک څه نظر لري. عالمزیب خان موږ سره د مشال رادیو د خبريال د ټلیفون په کرخه دی، له هغه پوښتنه کوم. عالمزیب خان، د پارلمان د نن د غونډه روانه ده د محل، که په دې اړه باندې لک تفصیل را ته راکړي چې څومره کسان پکې برخه اخلي او څوک دي.
جی پامیر، څنګه چې تاسو هم په دغه باندې لږ رڼا واچوله چې دا وخت په پارلمان کې د بندو دروازو شاته ته غونډه روانه ده. په دا غونډه کې د پارلمان ټول غړي، یعنې قومي اسمبلی هم او د سینټ هم، هغه ټول موجود دي. تر دې پورې چې کوم بعض داسې غړي دي چې هغه نه وو، یا لکه بعض داسې غړي چې هغه بهار وو، هغو ته هم دعوت نامې تللې وي او هغه ټول رارسېدلي دي. دغه شان د دې سره سره چې کوم د پاکستان فوج دی، یعنې ځواکونو چې کوم مشران دي، په هغه کې چې کوم دی آرمي چیف، چې کوم دی شاه فروسیانی، نور فوجی مشران او د آی ایس آی مشر چې کوم دی لیفټنټ جنرل شجاع پاشا، هغه هم موجود دي. د هغې سره د ټول څلور واړو صوبو چې کوم وزیر اعلی ګان دي، د ګلګت بلتستان وزیر اعلی او د هغې سره سره د کشمیر وزیر اعظم، دغه ټول موجود دي. دا وخت چې کوم دی د پارلیمنت ګیټ چاپېره چې کوم دی سیکورټي اوچت ګامونه پورته شوي دي، او دغه شان تاسو هم د میډیا خبرو وکړه، نو هلته د پارلیمنت مخې ته چې کوم چوک دی هغې ته ډي چوک وي، د هغې نه مخکې خبریالان نه پرېږدي. پامیر، زه به تاسو ته ووایم چې بالکل دا وخت، یعنې اوس موجوده وخت چې کوم معلومات موږ ته رارسېدلي دي، نو په هغې کې د آی ایس آی چې کوم مشر دی، ډایرکټر جنرل شجاع پاشا، هغه چې کوم دی بریفنګ ورکړي او په دغه ابتابات آپریشن باندې د دې سره سره یو بله مهمه خبره تاسو هم چې میډیا ته اجازت نشته خو دغه پارلمان غونډه لږ شېبه وړاندې چودري نثار چې کوم دی نو هلته چې کوم موجود میډیا والو هغو سره خبرې وکړې او هغه دا وویلې چې مونږ داسې فیصله کړې ده مونږ کوشش کوو چې مونږ چې کوم دی په دې بریفنګ کې څه وشي نو هغه کوشش کوو چې دا میډیا ته مخامخ کړو او څنګه سره دې خبرې دا میډیا ته ووایو ځکه چې چودري نثار پرون هم دا خبره کړې وه چې مسلم لیگ یا مخالف ډلې
صحیح عالم زیب یو جهان مننه تمنګ سره د ټلیفون په کرخه وسه تاسو سره به مونږه وس بیا هم خبرې کو او وسم وخت شوی اوریدونکو د روخانه مستقبل ونیز خبرونه راځي چې دته غوښ شو
د پښتنو سیمې چې نن سبا د کوم حالاتو ښکار شوی په دې لړ کې سیډونکې او کارپوهان په یو نظر دی او وایي چې کدل تا د تعلیم خورولو ته پوره پاملرنه شوې و نو نه یوازې دا چې دا خلک به د دومره مصیبتونو سره نه مخ کېدل بلکې دلته به سخت دریځې خورېدو ته هم موقع په لاس نه وي ورغلي د حکومتي معلوماتو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې ترهګری او د تیر کال خونړی سیلابونو د 900 نه زیات کلونه تباہ کړي چې له عمله په لکونو ماشومان د تعلیم نه بے برخې دي او په دې کې تر ټولو ډیر زیان د ملکان ډیویژن تعلیمی ادارو ته رسیدلې دي د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د دغه سکولونو د بحالۍ او بیا رغونې کارې په پام کې نیولې دي د دې ترڅنګ د صوبې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سوراز وړاندې د ملکان ډیویژن بونیر ضلع د دورې پر مهال د یو شمیر ترقیاتی منصوبو اعلان وکړو چې پکې یې دغلطه د خان عبدالولی خان یونیورسيټي د کیمپس جوړولو وینا هم وکړه په دې اړه د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
زمایي کیندار کی دا خو زمونږ ټول بنیل د پاره ډیره ډیره خوشکشمته خبر ده ډیره ډیره خوشاله خبر ده چې زمونږ په حکومت کې بو وزیر اعلی صاحب د بنیل د پاره د خان عبدالولی خان مرحوم په نامه باندې یونیورسيټي کیمپس چې کوم اعلان کړی دا ټول بنیل د پاره ډیره ډیره خوشاله خبر ده د تعلیم د فروغ د پاره یا تعلیم د پرمختګ د پاره چې زمونږ حکومت او یا زمونږ پارټي په الیکشن کې د قلم او کتاب کوم وعده کړی ده زمایي کیندار کی تاسو خبر یې چې په ټول صوبه کې دا مهم چې دا روان په مردان کې په صوبای کې په چار شهر کې نورو ریډیو کې پښواد کې دل کې چې یو ځای خاصي کې یو ځای ته په څه خاصي کې دا د نن په ډیره ژر خوشاله خبره او موږ امید لرو چې ان شاء الله دا سالم دواړي لپاره تر مقصد لپاره حکومت دا عملی ګامونه چې دا به جاری او چې سره تعلیمي انقلاب کې تعلیمي بدلون چې د پښتنو په دې خاور کې راځي
په بونیر کې د تعلیمي اسانتیاو په اړه چې مکلا د خبريال او د بونیر پریس کلب د مشر محب الحق نه اوپختل نو هغه دلته د یونیورسيټي د کیمپس د جوړولو هرکلی وکړو او زیاته کړه چې کسه هم دلته د سکولونو او کالجونو ډیر ضرورت دی خو یونیورسيټي خو د سره نه و
دا خو ډیر یو خوشاین خبره ده کوم چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا بونیر ترغه واغه د عبدالولی خان یونیورسيټي کیمپس اعلان وکړو نو دې تک دې پیسې ته یا دې ځان ته کومي جامه واغوستول شي نو دې سره وبا په بونیر کې د تعلیمي میدان کې ډېر لوی اقدامات چې کومي یا ډېر لوی مخپوران دې تک په دې کې وشي دا غي وجه دا ده چې په بونیر کې کالجونه خو دغه یو د ډګر کالج د ډیګری کالج او د زه په دغه کې هایر سیکنډري په جوړ کې او د شانتي پتیر بابا کې خو هغه دې طالبانو ضرورتونه چې هغه پوره کوي نه پدې کړه د یونیورسيټي خبر راکې دا طالبین مال چې د کالج نه پاریس نه بیا بیا سواد تا یا چک درې تا یا په پېښور ته دینه غد د دې لپاره د دې دغه د اجازه نه ورکی ولا هر جون کې غریبی دا دغه نه دا دوره د ایپورت کول نه شي نو دا یو ډېر ښه قدم دی د دې سره به د طالبین مال ته خپل کور کې د خپل دروازه کې ورته تعلیمي مواقع چې دا ورته
خو بلخوا میراج همایون چې په سیمه کې د تعلیم لپاره په یو شمیر سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې فعال کردار ترسره کوي په بونیر کې د یونیورسيټي د اعلان په حق لوي د تعلیم د ودې لپاره پورته کړی شوی هر ګام د ستاینې وړ دی خو حکومت له پکار دی چې په بنیادی تعلیم ډیره پاملرنه وکړي
خو د دې سوره زمینه یونیورسيټي یعنی سیوا کې د دورو باندې څه لکه به استادانو او وکیلانو او انجینرانو او داخل کو کوم کمی ده نه غوږ نه سکراشي خو بل طرف ته حکومت هي یو کار چې نه هغه بغیر د منصوبه بندینه او د سوچ بغیر او د سلام مشورې نه بغیر کوي
بس یو فیصله وکړي شپېته دا سوچنه کوي چې دې دپاره مونږ چې هغه وسایل شته دي او هغه خلک شته دي چې کوم به دا سنبال کړي او سنبال به نه کړي. نو دا ډېر په تېزۍ سره دې لارې لګیا دي او سلسله یې شروع کړې ده. د خان عبدالولی خان یونیورسټي والا صحابه کې هم کلاو شوې ده. مردان کې اول سټارټ شو او هو کړ په چار صده کې او استاد بنیر ده خو چې نه پوهېږم چې یو صبح کې د ماشومانو د پرایمري سره سره باندې چې په سلو کې پنځه یا اته یا اتیا کا ماشومان داخله واخلي او هغه کې چې څو غوښتل چې پنځم ترسيږي نه هغه کې لس څلور فیصد او پنځه څلور فیصد پاتې شوي. نو بیا تاسو مې سره تر راشي او ځینې یونیورسيټي ته خلک ستې نه چې هغه هغه سره تر راشي دوه فیصد درې فیصد څلور فیصد لپاره دا څه نور نور هغه کولا او هغه چې نه هغه اسره اسوم په دې ډول لږ څنګه دی او چې دا هغه پکې شروع شي.
همداراس په بونیر کې د غیر سرکاري ادارې یو کارکونکي رضا بونیری هم وای چې کسه هم په دې سیمه کې د یونیورسيټي اعلان ډیره خبره ده خو دا سیمه د دینه هم زیات سکولونو او کالجونو ته اړتیا لري.
د دینه مخ کې چې د یونیورسيټي کیمپس اعلان شي د دینه مخ کې د اغه لاندې سکولونو بیا باد کړی شي او کوم سیمو کې سکولونه نشته په خصوصي تور باندې خدینه سکولونه او کالجونه وانځي اغه دې هم جوړ کړی شي او موږ هیله لرو چې وزیر اعلی صاحب په خپل روان کوم نږدې وخت کې هغه علاقو کې د دې په هنځینو د جوړیدلو او د نوو مکتبونو د پرانستلو او اعلان کړي ځکه چې کله دې ته کله سکولونه او کالجونه نوې نه د یونیورسيټي ته بیا څوک دي دا ډېر ضروری خبره ده چې د دینه مخ کې اغه لاندې سکولونه او نور چې کوم ځای ضرورت وي هغه سکولونه ته په خصوصي تور باندې پام ګرځولې. د سکولونو په برخه کې صرف دا ته ویلې شم چې دا د طالبانو د راتلو سره تقریبا سل سکولونه لړنګ کړی شوي دي. تقریبا دا اندازه چلو ته دي څوک شپېته او یا خپل خدا به چلو ته وي. نو دا سل سکولونه لړنګ شوي دي او دغه هم دغه څېړنګ پراتوي لا په یو باندې هم زما د معلوماتو تر مخه لا پوره کار نه دی شروع شوی یا کار شروع شوی دی خدا کمپلیټ شوی نه دی او تر اوسه پورې دا ماشومان پر کولا اسمان نه لاندې دي. ځینې زینو کې داسې هم کړی دي چې د یو سکول ماشومان زمنګ بخپله لا کې دي سکول ماشومان چې دی هغه یو لري بل سکول تزیرو ډیر ماشومان چې دي نو هغه کورونه کې پاتې شوی ځکه چې هغه نشي پلی تاسو خپل لري پته ده چې کوم دا غي یو مومي صورت حال دی.
په سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټي شیرپاو ګوند غړي او د تعلیم پخوانی مرکزی وزیر انیس زیب طاهر خیلی نمو اوپختل د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت لخوا په بونیر کې د یونیورسيټي د کیمپس اعلان ته په کوم نظر ګوري. هغه وای
دا څه دی چې حکومت خو ظاهره خپل طرف نه چې کم بجټ ساتلې دی هغه کې خو دا ټول صوبه کې تعلیمي چې کم سہولیات دي هغه په حساب ورکول دومره اسانتي خبر نه ده. دی بجټ کې چې کوم خپل دا صوبې کې چې کوم پورونه جوړ دي کاغه بجټ هم پورا کې زوای من چې دا فټ کار به څنګه چې د صوبایي حالات او مخکې سواد کې او د مونږ سره چې کوم قبایل دي هغه علاقو کې دی کې مونږ او بیا هغه نه پسې کوم سیلاب او نور چې کوم هغه راغلي دي دلتا چې کوم زلزلہ راغلی وو 2005 کې هغه کې سکولونو کې ډېر زیات نقصان رسېدلی دي او هغه نه هم زیات اوس چې کوم دهشتګردۍ والا کار دی هغه لاندې هم تقریبا صوبایي حکومت پخپله وایي چې 1400 نه زیات سکولونه تباه شوي دي او خاص طور باندې د جنکو سکول په کار دا دی چې کم وخت مونږ خبره کوو چې مونږ هغه مقابله به کوو دهشتګردۍ او هر طریقه سره هغه مخکې به ولاړ یو. بیا په کار دا و چې صوبایي حکومت خپل بجټ نه دې سکولونه جوړ کړی وي او خپل سالانه ترقیاتي پروګرامونه کې دا واچل په کار وو خو دا شی مونږ اوس ګورو چې دا نه دی شوی.
دا چې په صوبه کې د سیلاب او یا د ترهګرۍ له امله تباه شوي سکولونو په لړ کې هم حکومت سګامونه پورته کړي او کنا او د دې هر څه لپاره صوبایي حکومت مالی توان هم لري او کسنګه په دې پښتنو د تعلیم وزیر سردار حسین بابا کوای دوی په هر کچا د تعلیم حل زلې په پام کې نیولې دي.
دا چې دا په تر خبره راځي چې یا د سیلابونو کې زموږ کوم سکولونه روان شي دي دا موږ پورا موږ تاسو ورته وایي چې اسسمنت کړی دی بیا موږ دا یې تخمینه جات کړې دی غلط ګولې دي دا سکولونه تازه کې دي هغه معلوم دی بیا وقتی تو وقتی من دا کم چې بین الاقوامي ادارې راځي دا غي دا غي نه لګل سکولونه بیا د دوباره به حالای د پاره غي فندونه ور کوي او هغه په خپل طریقه باندې هغه سکولونه جوړوي. دا دې دا موږ هر میاشت کې دی ریویو میټینګ وکړو نو وایي چې بیا موږ دې بیا ځان ته موږ کوم چې په کوم لوند باندې کار شروع وشو کوم باندې کار شروع روان دی کار څنګه روان دی او دا اتل سوا علاوه شپږ نوي د سکولو کې د سیلاب په وجه باندې د ترخګرای په وجه باندې د سکولونو ته یا په مکمله توګه باندې نقصان رسیدلی یا ورته په جزئي توګه باندې نقصان رسیدلی. د لارې حکومت چې دی موږ سره مرسته کړې ده، سعودي حکومت چې دی هغه هغې موږ سره مرسته کوي، یونیسیف یو ډېره لویه اداره ده هغې موږ سره لګیا دي مرسته کوي، این آر ایس پی
بلخوا په بونیر کې د یونیورسيټي د کیمپس جوړېدو په حق لا انیس ازیب طاهر خیلی کسه هم د حکومت د فیصلې هرکلی کوي، خو وايي په کار دی چې د یونیورسيټي معیار هم ښه کړي شي.
زمونږ وایو چې پکار دادی چې دې ته این ایس سی چې کوم فیصله شوی ده خپل برخه هم زیات ملاو شوی ده، سربونو درګونو روپۍ دې ته زیات بجټ کې ملاو شوی دی، خو تعلیم باندې داسې دومره خرچه نه ښکارېږي چې دا صوبایي حکومت هغه دومره خرچه کوي لګیا دی. ٹھیک ده، مردان کې یونیورسيټي جوړ کړې دي، هغې نه مخکې د بنو کې یونیورسيټي جوړ کړې دي، اوس ملکنډ کې یونیورسيټي جوړ کړې دي، هغه اپر دیر کې یونیورسيټي جوړ کړې دي، خو هغه یونیورسيټي هم فی الحال خو خالی برائے نام دی، چې هغه یونیورسيټي چې کوم معیار دی هغه اوس هم هغه ډېر تقاضا لري.